کابل د ډیورنډ کرښې مربوط ستونزو پر ډیپلوماټیک حل ټینګار وکړ. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د نظام دننه د وسلوالو مخالفانو د همکارانو مخه ونیسي. احمد شیبریم د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجلې کوربه او په تخنیکي برخه کې امانه مرزا راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته راپورونو ته مخه کوو. نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب مننه. په مهمو خبرونو کې دا خبر دی چې د پاکستان کراچۍ ښار کې د سن ایالت د قاضي القضات زوی وسلوالو تختولی. او بل خبر دا ده چې د اردن او سوری په پوله کې یو انتحاري چاودنه شوې چې د اردن شپږ سرتیري وژلي دي.
بله، د دې او یو شمېر نورو تازه بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له ناجیې صاحب څخه اورو.
په هرات کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته شوې. د پکتیا سلګونو اوسیدونکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او د افغانستان مشرانو جرګې په نړیوال سوداګریز سازمان کې د دې هیواد غړیتوب تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځلی بیا ټینګار کوي چې له پاکستان سره به د فرضي کرښې په اوږدو کې ټولې ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ټول هغه اصولي او نړیوال قواعد او اصول به موږ تعقیب کړو چې په نړۍ کې عرف دی چې له هغې لارې دغه ستونزې حل کیږي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی چارواکو په تازه غبرګون کې ویلي چې دوی به د ډیورن کرښې په اوږدو کې خپلو تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکړي. بل لور ته د پکتیا نږدې 300 اوسیدونکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په مظاهره کې یو شمېر دینی علماو، مدني ټولنو، قومي مخورو او ځوانانو برخه اخیستې وه. دغه مظاهره کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ګواښ یې وکړ چې دوی به په ډیورن کرښه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورنه کړي.
د پاکستان د فوجیانو هر ډول تجاوز د تردید وړ ده او د نه منلو وړ ده او هیڅکله مطلب افغانانو ته د دې وړ نه ده چې هغه قبول شي.
په تورخم کې د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښتې وشوې چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په دغه سیمه کې یوه دروازه جوړه کړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د ملا هبت الله او ملا محمد منصور د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې شل تنه وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د درسکن او پښتون زرغون ولسوالیو ترمنځ سیمه کې شوې ده. خغلی فرهاد وویل چې په دې پیښه کې ډیر تلفات د ملا محمد رسول ډلې ته وخت دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي وایي چې دغه نخته دوه ورځې وړاندې پیل شوې وه او نن سهار پای ته ورسېده. او د افغانستان مشرانو جرګې په نړیوال سوداګریز سازمان کې او د سوداګریز سازمان او د هنري او ادبي اثارو د ملاتړ په نړیوال کنونسیون کې د دې هیواد غړیتوب تایید کړ. د دې جرګې غړي نن په عمومي غونډه کې په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان شاملېدل د دې هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم وبلل. افغانستان د 2015 میلادي کال د دسمبر په 18 نیټه رسمن د نړیوال سوداګریز سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
د پاکستان د کراچۍ ښار پولیسوي مخپټو وسلوالو د سن ایالت د قاضي القضات زوی تختولی دی. چارواکي وایي د سن د قاضي القضات زوی اویس علي شاه د دې لپاره تختول شوی چې د سخت دریځو زندانیانو د خلاصون په هدف ترې د تبادلې لپاره کار واخلي. په پاکستان کې د اختطاف او ډلیزو جرمونو پیښې عادي دي. د پاکستان کراچۍ ښار چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري، د سیاسي، فرقوي او قومي شخړو او تاوتریخوالي په مرکز بدل شوی دی. اردن وایي له سوریې سره پر پوله نن یو ځان وژونکي حملې شپږ اردني پولیساتي سرتیري ووژل. د یو موټر په واسطه شوی دا ځان وژونکی برید د سوریې د کډوالو هغه کمپ ته نږدې شوی دی چې د اردن، سوریې او عراق د پولې په مشترکه نقطه کې پروت دی. د اردن دولتي ټلویزیون وویل
صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة
دا وي دا اردن دا وسلوال زواكون يو سيرشين خبر ورکوي چنن سهار 15 بجي او درش دقيقه د کډوالو کم تنز دي په موټر کې ځای پر ځای شوی بم وچو دي چې ل عمل د وسلوال زواكون یو شمیر غړي وشل شول او یو شمیر نور جوبل دي. اردني چارواکو ویلي حمله د سوریه ل خاورې شوی ده. اردن وی یو شمیر نور موټر چې پر پوله ساتو سرتیرو د برید لپاره برابر شوی و لمن زوړل شوی، خو په دې اړه چې دا پیښه څه ډول شوی تر اوسه جزئیات نه دي پډاګه شوی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټه وایي ځواکونو یې دوه بهرني اتبانی ولیدي چې غوښتل یې په سوریه کې له داعش سره یو ځای شي. چارواکو د نیول شو کسانو چې 40 کلن او 50 کلن دي د هویت په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي دا کسان د قرغیزستان د یو ګاونډي هیواد اتبا دي او قرغیزستان ته په غیر قانوني توګه د داخلېدو په جرم په 13 فبروري میاشت کې نیول شوي. د امریکا سنا هغو کسانو ته چې په تروریزم د مشکوکو کسانو د سر په فهرست کې دي د وسلو پر خرڅلاو د محدودیت لپاره د حکومت د اقداماتو طرحه رد کړه، خو یو شمیر وکیلانو وویل چې دوی به د یو جوړجاړي لاره ولټوي. سنا ته دا طرحه وروسته له هغې وړاندې شوه چې په اورلاندو ښار کې د عمر متین په نوم د یو ځوان په ډزو کې 49 کسان وژل شول. په طرحه کې 4 اقدامات شامل وو چې 2 د ډیموکراټانو او 2 د جمهوري غوښتونکو لخوا وړاندې شوي وو، خو د تصویب لپاره په سنا کې چې 100 غړي لري 75 رایې کمې شوې. د اورلاندو ښار د همجنس بازانو پر یو کلب برید کوونکي عمر متین داعش ډلې تبعیت اعلان کړی او په 2013 او 2014 کلونو کې د اف بی آی یا فدرالي پولیسو د سار په فهرست کې هم شامل وو. د اورلاندو د ډلیزې وژنې پیښې یو ځل بیا د کانګرس پر غړو فشار زیات کړ چې د وسلو د کنټرول اقدامات تصویب کړي. راپورونه وایي چې په سربیا کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 5 سلواکي سیلانیان مړ شوي دي. د سربیا دولتي ټلویزیون ویل دا ترافیکي پیښه نن سهار وختي له بلګراد څخه 200 کیلومتره لرې سلواکیا ته پر لویه لار شوې ده. د پیښې پر مهال په بس کې 9 کسان سپاره وو. د بس اوړېدو په دې پیښه کې 14 کسان سرسري ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر ته د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ خپل د انتخاباتو د کمپاین مسؤول له دندې لرې کړی دی. کوری لیواندوفسکي د امریکا په زیاترو ایالتونو کې د ټرمپ په بریالیتوبونو کې دخیل ګڼل کیږي. د جون میاشت په 16 نیټه افشا شوي اسناد ښیي چې د ټرمپ انتخاباتي کمپاین په 1.9 میلیونه نقدو ډالرو پیل شو، حال دا چې د هغه دیموکراتیک سیالي هیلري کلینټن د انتخاباتي کمپاین لپاره 2.5 میلیونه ډالر برابر کړی دي. اوس هم د کابل او لوی ښارونو د هوا حالات له مرزي احمد څخه اورو.
ته هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 9.8 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان وریځ دي، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 22. په کندهار کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 23. په مزار شریف کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 32 او ټیټه 22. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 9.8 او ټیټه 26.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د ورستیو لانجو پر حل ټینګار کړی.
ټول هغه نړیوال اصول به موږ د تعقیب کو چې له لړۍ کې عرف دی چې له لارې دغه سي ستونزې حل کړي.
له پاکستان سره د پولي پوجدو د ستونزې مسله مو د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانګزي سره شریکه کړي.
د هر نړیوالو ستانډردونو نورمونو او اصول له مخې چې د بینالمللي حقوقو او په نړیوالو سازمانونو کې وجود لري دا مسله د حل لار لري.
په ګردیز کې مظاهره وشوه.
د مظاهره ادب خاص دغه ده چې موږ په ډیرن کرښو کې د پاکستان په څلورو دروازو کې یوه دروازه من منو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي
د دې ترڅنګ چې پاکستان موږ سره دښمنۍ کوي، په داخل کې موږ اجیر خلک لرو چې بعضي خلک یې د قلم په توسط او بعضي خلک یې د فکر په توسط او بعضي خلک یې د انتحار او انفجار او داس په توسط باندې د غلامي ترسره کوي.
دا ازادي راډیو پر یو ساعت خبری مجله کې د افغانستان د کرکټ په اړه هم اوریدل شي او د اروپایي فوټبال د روان جام لوبو له نتیجو او نننیو لوبو مو خبرو. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې اړوند ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینهپال نن په کابل کې ازادي راډیو ته همدارنګ وویل چې د دا ډول ستونزو د حل لپاره به په نړۍ کې له ټولو شته اصولو ګټه واخیستل شي. قسیم سولمل له کابله له نورو جزئیاتو سره.
جمهور ریاست وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د خپل سرو اقداماتو دوام یوازې د دغه هیواد خلاف احساسات پیاوړي کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت هڅه دا ده څو له پاکستان سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې سي، خو په ورته وخت کې په دې برخه کې نړیوال قوانینو ته د مراجعې خبره هم کوي.
ټول هغه نړیوال قواعد او اصول به موږ تعقیب کړو چې له نړۍ کې عرف دي چې له هغې لارې دغسې ستونزې حل کیږي.
ښاغلی مینهپال مشخصا دا ونه ویل چې آیا افغان حکومت به له پاکستان څخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه کوي او که څنګه، خو له دې وړاندې یوې بلې ماسقې دولتي سرچینې د نوم نه خبرېدو په شرط خبر اعلان ته ویلي وه چې دوی به د ډیورنډ پر کرښې د پاکستان لخوا سرغړونې مستندې او ملګرو ملتونو ته به یې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو چارو سلاحکار د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې تورخم کې به د دروازې جوړولو چارې جاري وي او په خبره یې هیواد یې نه له افغانستان سره کومه هوکړه تر پښو لاندې کړې او نه یې هم له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو د دوشنبې په ورځ اسلام آباد کې پر دې موضوع بحث وکړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دواړو خواوو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د شته ستونزو د حل د یو میکانیزم پر جوړېدو موافقه کړې ده. اخوا ویسا ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله یو مطلب کې لیکلي چې د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د پوځي میکانیزم پر اساس د سټنډرډ عملیاتو پر پروسیجر یا اس او پی هوکړه سوې. په مطلب کې راغلی چې په دغه هوکړه کې ګډ پوځي عملیات، ګډ مرکزونه او د څارنې د دروازو جوړول شامل دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر اونۍ شخړه چې دواړو خواوو ته ځاني او مالي تلفات هم واړول، پر تورخم د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته سوه چې لا هم دغه هیواد د جوړولو د دوام خبره کوي. د سرتاج عزیز او نورو پاکستاني چارواکو څرګندونو د افغانستان د مشران جرګې خبرګون هم راوپاروه. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې په ورځ په دې اړه وویل
د ډیورنډ په کرښه هیڅ نوی معامله موږ ته د ملګر وړ نه ده او موږ د سرتاج عزیز هغه بېهوده خبرې چې او یا د هغوی د فوج ویان چې څه کړي دي هغه غندو.
د چارو کارپوه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي پاکستان شاید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیسات جوړولو ته دوام ورکړي، خو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې دا موضوع د نړیوالو او خلکو سره په مشورې حل کړي.
بهتر به باشي دولت افغانستان هر چه عجل چې کیږي دغه موضوع هغه بین الملل دوستان چې لري امریکا، انګلیس او نور چې افغانستان ورسره ستراتیژي امضا کړي د هغو سره مشوره وکړي، د شورا امنیت سره ملل مسد مطرح کړي او د افغانستان د خلکو دپاره مشوره وکړي بیا به تصمیم ورسي.
ښاغلی سیدی وایي پرته له دې د افغان حکومت هره پرېکړه به تېروتنه وي. تمه کېږي چې افغان او پاکستاني لوري د ډیورنډ په اوږدو کې د ستونزو په اړه خپلو کې خبرو ته دوام ورکړي او دا چې وروستۍ پرېکړه به یې څه وي دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره به وروستۍ سرحدي ستونزې له نړیوالو اصولو سره سم حل کړي. څرنګه دا ممکنه ده؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصرالله ستانکزی وایي
وکړه د خبرې دا چې دا یو تاریخي او څو کلنه منازعه ده د کرښې په اوږدو کې چې په سیاسي لحاظ د دولتونو په منځ کې مطرح کېدای شي. د هغه نړیوالو ستانډردونو، نورمونو او اصولو له مخې چې د بین المللي حقوقو او په نړیوالو سازمانونو کې وجود لري دا مسله د حل لار لري. په غیر له هغې کې هر هغه امتیاز چې د افغانستان دولت د کرښې په ارتباط ورکړي دا د افغانستان خلکو او د کرښې واقعي ولسونو چې هلته پراته دي د دوی د منلو وړ به نه وي. بنان زبد او د بین المللي حقوقو دغه اصل چې د ملتونو د حق ټاکل د دوی له اصلي حقوقو نه ګڼل کېږي دغه بین المللي اصل به هم په کلي ډول نقض شوی.
بل لور ته په پکتیا کې د پاکستانیو ځواکونو له لورې د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تاسیساتو د جوړېدو پر ضد مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو ژمنه وکړه چې له خپل هیواد څخه دفاع ته چمتو دي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
د دا پکتیا یو شمیر علما او مدنی ټولنو قومي مخور او ځوانانو د مظاهرې شعار وو چې په ګردیز ښار کې د پاکستان پر ضد تنظیم کړي وو او ویل یې دوی به په ډیورنډ کرخه د پاکستانی تاسیساتو جوړېدو مخه ونیسي. مظاهرچیانو ویل چې دوی د افغانستان له خاورې د دفاع په خاطر خپل غږ پورته کوي او له افغان حکومت څخه ملاتړ څرګندوي. د مظاهرې یو ګډونوال مولوي امیر محمد همت:
د پاکستان د فوجیانو یا د پاکستان د هغه خفیه ادارو هر ډول تجاوز د تردید وړ ده او د نه منلو وړ ده او هیڅکله مطلب افغانانو ته د دې وړ نه ده چې هغه قبول شي.
نوموړي دا هم وویل چې که چېرته افغان حکومت د خلکو احساساتو ته پام ونه کړي او د دوی په خوښه پرېکړو ته ارزښت ورنه کړي، ښایي راتلونکی له ستونزو سره مخ شي. د مظاهرې نورو ګډونوالو هم د پاکستان ضد شعارونه ورکول او تر څنګ یې ویل چې دوی نږدې 4000 کسیز ګروپ دې ته آماده کړی چې د پاکستان پر ضد جګړه کې برخه واخلي. د مظاهرې سنبالونکي قمندان نقیب او د هغه مرستیال محمد علي جان:
د مظاهرې ادب خاص دغه ده چې موږ په ډیورنډ کرښو کې د پاکستان په څلورو دروازو کې یوه دروازه من منو. موږ د پاکستان په دغه خبرو کې خلاف یو. موږ حکومت سره هر وخت همکار یو. حکومت چې څه رقم فیصله کوله هغې فیصلې موږ همکار یو. موږ د افغانستان د اردو ملاتړ او د پولیسو د امنیتي ملي ټولو ملاتړ کوو. افغانستان ټول یو کور ده. افغانستان ټول یو خلک دي.
پاکستان تجاوز کړی ده. موږ بېګنا پولیس سرحدی شهیدان سوی دی. هغه د شهیدان وینې بدله موږ غواړو اخلو. کومې دروازې چې پاکستان مخې ته راوړې دي د پاکستان دا دروازې غیر قانوني دي. پیره پورې به دی پاکو. څلور څلور نیم زره نفره پیلن موږ چمتو دي چې اټک په هر شي کې څوک غواړي افغانان د افغانستان اردو د افغانستان حکومت دې په موږ غږ وکړي چې موږ حاضر آمده یو. د خپل وینو په قربانو موږ د خپل حق دفاع کولی شو.
دوی دې ته اشاره کوله چې د حکومت مناسبې پرېکړې به ومني، خو په ډیورنډ کرښه به جوړیدونکو تاسیساتو مخه ډب کړي او حکومت هم غواړي چې د پاکستان پر وړاندې غوڅ دریز ولري. مظاهرچیانو د مظاهرې په پای کې خپل احساسات د پاکستان بیرغ ته د ور پاچولو څرګند کړل او وی ویل دوی آماده دي د افغان حکومت په یو امر پاکستان سره جګړې په خاطر ډیورنډ پولې ته ځان ورسوي.
په ګردیز کې مو د پاکستان پر ضد د مظاهرې راپور اوریده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشکل څرنګه هواریدای شي؟ هیله ده په دې اړه تر وی خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 1540، بل شمیره ده 0908 202 1555.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا خبری ساعت په منځنۍ صفه 12:15 په افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپریږي. یو اوریدونکی په لاین را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله ده. بلې، تاسو په لاین کې یاست؟ دا ټلیفون قطع شو. بل ټلیفون برا واخلو. ازادي راډیو ده، تاسو په لاین کې یاست؟
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني ستاسو نظر. ټلیفون آواز خراب و. بل اوریدونکی برا واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده یو ساعت خبری مجله. مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم السلام، تاسو په لاین کې یاست؟ مننه، سلامت. ستاسو نظر او ستاسو نوم لطفا.
محمد عمر لوګرای خبرې کوم، لوګر ولایت څخه.
مهرباني، خپل نظر.
شیبر صاحب، ما نظر دا دی چې هیڅ کلم موږ د دوران کرخه نه منو او نه منلې ده. دا ډیر وخت کېږي چې دا پاکستان دا هڅه کوي چې خپل دروازې مخ ته راوړي. موږ د خپل پولیسو ځواکونه او افغان سرحدي ځواکونه څخه موږ ملاتړ لا نه وو. موږ بدن کې ویني موږ خپل هیواد څخه ساتنه کوو او موږ دا شعار دی چې موږ پاکستان غلامی نه منو چې مخته راشي. یعنی موږ دا خدای کوشش کوي چې مخته راشي، خو موږ دغه مخه کوو، مخه دفاع نیسو چې خپل هیواد څخه ساتنه کوو. موږ د افغان پولیسو ځواکونه او ټول سرحدي ځواکونه څخه ډېره مننه کوو چې پاکستاني ځواکونه ته داسې خدمتونکي ځواب ورکړ چې
مننه. ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی هم په لاین کې راسره دی، مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله. بله،
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستاسو نظر.
وکیل هلمند ولایت مسجد ولسوالی ستاسو په اړه کې ما نظر داري د افغانستان د حکومت څخه خدمت سره پوره هیله او پایز دغه دی چې د ډیورند د کرښې پر برابر باندې د پاکستان سره یو کافي نظر ولري او یو اوسنۍ پریکړې دپاره نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي تر څو دغه مشکل آینده دپاره د نورو حکومتو دپاره یو سرخوځی پاته نه شي د دغه حل غم دې وخوري تر څو چې بیا د آینده دپاره افغانان د دغه مشکلو څخه خلاص شي.
مننه. بل اورېدونکي هم په لاین کې شته، دا ټلیفون هم راخلو، مهرباني وکړئ یو ساعت راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کولای شم چې دری وغږیږم؟
ولې نه، په دواړو سترګو مهرباني.
ما سلام احترام خودم برای شما تقدیم میکنم و برای شنونده های محترمتان. شما سوال کردیم که چطور رای حل رای بیرون رفت از این قضیه کنی مشکل افغانستان چی هست؟ به نظر ما در صورتی که یک دولت محلی ببخشید محلی مقتدر و قوی داشته باشیم که او دولت قوی بتونه از منافع مردم افغانستان دفاع بکنه. این دولت به نام وحدت ملی است، با تاسف وحدت ملی داخل دی وجود نداره. همسایه ها از این ضعف افغانستان با تاسف که استفاده میکنه. اول باید از همه نگاه دولت داخل قوی شده که از منافع مردم افغانستان دفاع کرده بتونه. ما در مراجع بین‌المللی، ما جامعه بین‌المللی در افغانستان وجود داره، حضور داره، عملا از نگاه سیاسی نظامی ما میتونیم که از دخل خود دفاع بکنیم. درست است ما نیروی نظامی نداریم،
بله،
پروژه ضروری نداریم، ولی توانایی های دیگه داریم که باید ما از او غافل نشید که موقف استراتژی که ما جامعه بین المللی اینجا حضور داره و ما باید که دولت معنی قوی داشته باشید که از منافع مردم افغانستان بتونه دفاع بکنه.
تشکر. تشکر. ستاسو نظر مهم واخیست. اوس به ورشو کابل ته د مشانو جرګې نن په کابل کې غونډه وکړه. د افغانستان مشانو جرګې له حکومت وغوښتل هغه کسان چې د نظام دننه له وسلوالو مخالفانو سره همکار دي د هغوی د پیژندنې په برخه کې دي جدي اقدام وکړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دغه څرګندوري نن په عمومي غونډه کې وکړي او د میدان وردګ ولایت د امنیت قمندان پرنجر موټر کې د طالبانو د یو مهم غړي د لیږدو په ارتباط یې وکړي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه د نظام دننه د وسلوالو مخالفینو د ځینو نفوسي کسانو د شتون په اړه د اندېښنې ترڅنګ وایي چې دا کسان باید ژر تر ژره په نښه او مجازات شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د میدان وردګو امنیه قمندان اړوند په رنجر موټر کې د طالبانو د پوځي کس د نیول کېدو پیښې ته په اشاره وویل چې په دې اړه باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي.
د دې ترڅنګ چې پاکستان زموږ دښمن ده او موږ سره دښمني کوي، په داخل کې موږ اجیر خلک لرو، مزدور خلک لرو چې بعضې خلک یې د قلم په توسط او بعضې خلک یې د فکر په توسط او بعضې خلک یې د انتحار او انفجار او ډس په توسط باندې دلته غلامي ترسره کوي. مشرانو جرګه متاثره ده او د تحقیق غوښتونکې ده. باید واضح شي چې د افغانستان په نظام داخل خلک چې د افغانستان د خلکو ویني توی د هغوی سره همکاري کوي، باید مجازات ویني او اشد مجازاتو نورو ته عبرت شي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د ملي امنیت کارکوونکو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل د بغلان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو پوځي مسؤول یې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندان خلیل اندرابي پورې له اړوند رنجر موټر څخه نیولی دی. د مشرانو جرګې غړي له حکومت غواړي چې د دې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي او نتیجې له خلکو سره شریکې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتورانو هم د دې موضوع په اړه د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې وایي چې په حکومت کې دننه باید د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو مخنیوی وشي. د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال
چې یو خو دا پنځم د ستون معلوم شي او بل دا خبر هغه شي چې څنګه دومره د سوزي لرله چې د هغه نه د بغلان نه تر کابل د کابل نه تر پېښور پورې دغه انتقالوي.
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د نظام دننه له جاسوسانو یادونه کړې او ټینګار یې کړی چې دا کسان هم په دولت کې دي او هم د دولت له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په نظام کې دننه د داشان کسانو په اړه خبرداری ورکړ او ویلي دي چې دا ډول کسان دومره خطرناک دي چې د فرصت څخه په استفادې سره به د دولت په وړاندې قیام ته ودرېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دولت دننه به په پردیو باندې د خرڅ شوو کسانو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د ملي امنیت نوی رئیس محمد معصوم ستانکزی د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته د خپلو کاري پروګرامونو د بیانولو پر مهال وویل
د دښمن ژوره پیژندنه او د دښمن عنصره او پردیو ایجنټانو چې نظام دننه څخه فاسدوي معلومول د ملي امنیت اساسي وظیفه ده چې موږ ورته ژمن یو.
د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست هم له دې وړاندې ویلي ول چې حکومت په دې اړه کار کوي او په یو مناسب وخت کې به یې پر وړاندې اقدام وکړي. د چارو کارپوه عبدالله وحید یار وایي نظام کې دننه د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو د مخنیوي لپاره باید دولت د استخدام پروسه شفافه او د دولتي ادارو په کارکوونکو او کارونو څار زیات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې سمې سونه لولو. البته یو یادونه وکم چې ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په افغانستان کې خپرې شي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. د کابل ولایت په دهساب زولوسوالی کې یو لسو شون کوته د زمکو د سندونو د ورکړې لړۍ پیل شوه. د پوهنې وزیر پر شونکو د زمکو د سندونو د بیش پر مهال نن وویل د زمکې په ډیره ټیټه بیه او په اوږدمهالو قسطونو شونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د ښاري پراختیا وزیر وویل د دې پروژې د سړکونو او نورو بنسټیزو چارو لپاره 28 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین له نور تفصیل سره.
د افغانستان له خونکو سره د جمهور رئیس اشرف غنی ترجمان ورسته د خاري پراختیا وزارت د کابل ولایت په دیساب ولسوالۍ کې د یو زر سل خونکو لپاره یو یو نمره ځمکه ځانګړې او د پوهنې وزارت ته وسپارله. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه‌شنبه په ورځ د دیساب ولسوالۍ د پیروز په پروژه کې خونکو ته د ځمکو د سندونو د ویشلو پر مهال وویل دا وزارت پلان لري چې سربیره پر دې پروژې پر خونکو د ځمکو د ویش لړۍ په کابل او نورو ولایتونو کې هم جاری وساتي.
اکنون افتخار دارم که 1100 نمره آن را
زویارم چی یول سو نمره زمکی چی زیربینایی چاری بشپری شوی نن پر محترم و خون کوی شو. ده دی زمکو هر متر مربع چی 1500 افغانی قیمت گذاری شوی او پلس و کلونی که بعد خون کل میاشتنی و تنخواگانوس خوازه کیگی.
په دې اړه په جوړو مراسمو کې د ښاري پراختیا وزیر سید سعادت منصور نادری وویل دغه پروژه کابو 10 کاله د مخه پیل شوې و چې په دې موده کې ټولې زیربنای چارې یو په بلې پسې بشپړېږي. ښاغلی نادری وویل د پیروز د پروژې ځمکې به په 2 پړاوونو کې پر ښوونکو وویشل شي.
5 میلیون ډالر د دې پروژې سرمایه گذاری میشه.
په دې پروژه کې 50 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې تر اوسه پکې 28 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. د دې پروژې ظرفیت 1101 نمرې دی او په راتلونکو پړاوونو کې به نورو 1502 ښوونکو ته هم نمرې وویشل شي.
د ښاري پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد په 28 ولایتونو کې په سکم 50,000 جریبه ځمکه د ښوونکو لپاره د 4 نوي ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې ښوونکي باوري نه دي چې حکومت به ورته ځمکې ورکړي. دوی وایي ډېرې داسې ژمنې ورسره شوي خو هیله ده چې دا ځل عملي شي. په خاطر دې یو شمېر ښوونکو له دې عمله چې له حکومت په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی لخوا ورسره شوې ژمنې نوې عملي شوې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی او له حکومت یې غوښتي و چې له دوی سره د پکړو ژمنو عمل وکړي. د محمد نظیر صبوري په نامه یو ازادي راډیو ته وویل
یک نمره 10 سال پیش بر ما درمی پروژه داده شده.
پا دی پروژه کلاس کلمخ که ما تا یو نمره از مکره پنوم شوی خوراکره نده در طول دروغ دی. هلا دا سال داشت منی عملی شی.
سربیر پرده خوون کو ویل چه که زمکه ورکرل شی دو ودانه دو توانه نلری. پا دیاله دا پوهن وزارت وی پلان لری چه دا خوون کو اقتصادی ستونزو تا پا کتو سره براتلون که لخوون کو سره دا کورونو پا جوڑولو که هم مرستی وکلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
مولا محراب لیکي زه د مولوي محمد رسول د ډلې په نمایندګۍ دا پیغام تاسو ته پریښتم چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرو ته چمتو یو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د کابل د تیر ورځې 14 د پاکستان استخباراتو کړې ده په افغانستان کې ټول بریدونه پاکستان کوي. شیر احمد پوپل د کندهار د هرات پر لوی لار د نشته دیش مسافر او اختطاف ته اشاره کوي او لیکي وسلوالو پروژه کې هم خپل زور مسافر ته ښکاره کړ. عطا محمد نوري لیکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستان هیڅ راز تیرې نه منو. عبدالرحمن همدرد لکندهار لیکي د ډیورنډ کرښه د پاکستان سره د سرحد په توګه رسمن هیڅ کله نه منو. رحیم الله مقدس لمرجی څخلی کی د ډیورند لانجه د ملګری ملتو امنیت شورا ته باید وړاندې شي. عبدالقادر تکیندی کی د افغانستان د ولسمشر ډیپلوماسي د چ پر پاکستان فشار راوستای دی. او خلیل احمد شاهین لیکي هلمند په حکومت کې د وسلوالو افراطیانو موجودیت خوشین کړی. څلور نیمه بجې شپې لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست یو ځل بیا ټینګار کوي چې له پاکستان سره به د ډیورن کرښې په اوږدو کې ټول ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو چارو هواري کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو د یو مشر ملا هبت الله او بل مشر ملا محمد رسول د ډلو ترمنځ په نښته کې شل وسلوال وژل شوي. دا جګړې په ادرسکن او پښتون زرغون ولسوالیو کې شوې دي. د پکتیا نږدې 300 اوسیدونکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. په مظاهره کې یو شمېر دیني علما او مدني ټولنو قومي مخورو او ځوانانو برخه درلوده. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي مخپټو وسلوالو د سن ایالت د قاضي القضات زوی تښتولی دی. او دا هم اوري چې اردن وایي له سوریې سره پر پولانه یو ځان وژونکي حملې شپږ اردني پوله ساتي سرتیري وژلي. ویل کېږي چې دا حمله د یو موټر په واسطه د سوریې له خاوره شوې ده. او د قرغستان د ملي امنیت کمیټه وایي ځواکونو دوه بهرني اتباني نیولې چې غوښتلې سوریې ته لاړ شي او دغلته د داعش په لیکو کې وجنګېږي. اوس هم له مرزی احمدزی څخه اقتصادي خبرونه او بخښي سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روجی جام فوټسال سیالۍ په لړ کې نن شپه په کابل کې شپږ ټیمونه سره سیالي کوي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن شپه د پنجشیر ځوانان د یارانه موسی انصاري د سپورت او د لمر ټیم د رویټرز ټیم پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالۍ دوی اونۍ مخکې پیل شوې وې او د روجی تر 28مې دوام کوي. د افغانستان د آزاد مبارزو اتل احمد ولی هوتک د روسیې پر نایت فایت سیالۍ کې له ګډون وروسته نن بیرته خپل هیواد ته راستون شو. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نورالله شاروخي نن ازادي راډیو ته وویل چې احمد ولی هوتک د روسیې د نایت فایت سیالۍ په لومړي پړاو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه او په دوهم پړاو کې هسپانوي لوبغاړی له احمد ولی سره له لوبې کولو په شا شو. تر اوسه د هسپانوي لوبغاړي د په شا کېدو علت نه دی معلوم. له دې څخه وړاندې هم د افغانستان د آزاد مبارزو اتل بس محمد مبارز خپل روسي سیال ته ماتې ورکړې وه. او د 2014 کال د اروپا د فوټبال اتل ولی په لړ کې پرون د ویلز ټیمز روسیې ته د سفر په وړاندې په درې ګولونو سره ماتې ورکړه او د 14 غوره ټیمونو پړاو ته لار وموندله. د ویلز ټیم د فرانسې په تولوز ښار کې له دې بریا وروسته د شپږ امتیازونو په لرلو د بی ګروپ په سر کې راغی. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې به واوري چې بحرین له یو پیژندل شوي شیعه امام څخه د خپل هیواد تابعیت واخیست. له دې سره سخت عکس العملونه پارېدلي دي. د افغانستان په اړه مو په دې خبري یو ساعت مجله کې د فراهوالو لژبنې خبرو. د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو سوچ ته یو ځل بیا د نړیوالو پام اوښتی دی. او د انګلستان د کرکټ کپتان افغان کرکټ لوبډله ستایلې. او د اروپایي فوټبال جام لوبو له بهیره مو خبرو چې نن کومې لوبې دي او نتیجه به یې څه شي. د بحرین حکومت د دې هیواد له یو مشهور شیعه ملا څخه تابعیت واخیست. د بحرین د کورنیو چارو وزارت ویلي شیخ عیسی قاسم فرقی شخړو ته لمن وهله او د پردیو د ګټو لپاره یې کار کاوه. د بحرین د حکومت د پریکړې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته کړي دي. تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د بحرین حکومت دغلته د شیعه مسلمانانو له یو روحاني مشر شیخ عیسی قاسم څخه تابعیت اخیستی.
د بحرین خبری اژانس د هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې شیخ اسحاق قاسم د هیواد د خلکو ترمنځ افراطي او فرقوي شخړې راپورته کولې او د داسې ډلو په جوړولو کې لاس درلود چې د پردیو له ایدیالوژۍ او سیاستونو ملاتړ کوي. د بحرین د حکومت دا اقدام د هیواد د سنی متحدانو لخوا وستایل شو خو د شیعه مسلمانانو اعتراضونه یې راپورته کړل. د اسوشیتد پرس خبری اژانس وایي د بحرین دا اقدام د ایران او سعودي ترمنځ د موجودې ترنګلتیا د لا زیاتېدو سبب کیدای شي. وروسته له هغه چې د بحرین حکومت د شیخ عیسی قاسم څخه د تابعیت د اخیستو اعلان وکړ، په دې راز ښار کې د دې شیعه ملا زرګونه پلویان د ده د کور مخې ته د اعتراض په توګه راټول شول او د بحرین او سعودي عربستان د حکومتونو پر ضد شعارونه ورکړل. دا په تیرو دوو کلونو کې په بحرین کې تر ټولو لوی اعتراضونه ګڼل شوي. بحرین د امریکا د متحده ایالاتو له نږدې متحدانو څخه دی او د امریکا د سمندري ځواکونو پنځمه پوځي اډه په دې هیواد کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې له شیخ عیسی قاسم څخه د تابعیت د اخیستلو پر موضوع اندېښنه و خو دا ویل: جان کربی وایي څرګنده ده چې موږ له شیخ عیسی قاسم څخه د تابعیت اخیستو په پریکړه اندېښمن یو. موږ له داسې معتبرو شواهدو خبر نه یو چې د دې اقدام ملاتړ وکړي. لیدل کېږي چې د دې پریکړې مخکې د پورې شویو تورونو په وړاندې نوموړي ته د دفاع امکان نه دی ورکړل شوی. دا مسله لرنګ دې څارو. دا اسوشیټډ پریس خبري شانزه بشری اقونو د ډلو په حواله وای ل دې شی ملات خا د تابعیت اخیستل بحرین د 2013 کال د اعتراض سپونو په سیر تور ورځو تستنول شي. د بحرین د کورنوي چارو وزارت وای شیخ عیسی قاسم د روحانینو لخوا د حکومت د چلولو د تھیوریم لا تړکو او په خپل ویناو کې د پردیو د ګټو لپاره د خپل هواد د ملي ګټو خلاف سرګندونه کوي. د دې پریکړې پر بنسټ شیخ عیسی قاسم چې په 1946 کې د بحرین د پارلمان غړیتوب درلود کېدای شي له بحرین څخه وایستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید راد الحسین ویلي په وروستیو کلونو کې بحرین تقریبا 250 کسانو څخه خپل هیواد ته د خیانت په تور تابعیتونه اخیستي او لږ تر لږه له دې ډلې 15 کسان له بحرینه شړل شوي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کډوالې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو ستونزې ته یو ځل بیا د نړیوالو پام اوښتی دی. پرون په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ وه. مایکل کوګلمن چې د وودرو ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې څیړونکی دی، په وال سټریټ جرنال ورځپاڼه کې په یو مطلب کې د افغان کډوالو د ستونزې پر څلورو مهمو اړخونو تمرکز کړی دی. نوریاس نوریه تفصیل وړاندې کوي.
مایکل کوګلمن وایي د سوریې د کډوالو ستونزه د خبرونو سرلیکونه جوړوي، خو د افغان کډوالو ستونزه هم ډیره د پام وړ ده او کولی شي د افغانستان راتلونکي چې امریکا پرې ډیره پانګونه کړې په اوبو لاهو کړي. د افغان کډوالو څلور مهمو ستونزو ته لویدیز زیاته پاملرنه نه ده کړې. لومړی، افغانستان چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په نړۍ کې د کډوالۍ اوږده سابقه لري او 3 میلیون وګړي په ګاونډیو ایران او پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي. له دې هېواده په دې وروستیو کې د نویو ځایونو په مقصد د کډوالۍ بهیر انتیز شوی دی. د کوګلمن په وینا ښایي دغه بهیر په دې هېواد کې د بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له امله لا تیز شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر فیلیپو ګراندی په وینا تیر کال په سلګونو زرو افغانانو اروپا ته ځان رسولی و او سږ 2014 میلادي کال تر اوسه له 40,000 زیات افغانان د سمندر له لارې اروپا ته رسیدلي چې له سوریې وروسته د بل هر هیواد په نسبت دا لویه شمېره ده. دوهم، په پاکستان او ایران کې پر افغان کډوالو د وروستیو فشارونو له امله هم په دې هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو اروپا ته د تلو لار نیولې ده. دریم، هغه افغانان چې په خطرناکو لارو اروپا ته ځان رسوي په اکثرو کوربه هیوادونو کې له بد چلند سره مخامخ شوي دي. د تیر کال په وروستیو کې چې کله اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر اوج ته ورسېد، لږ تر لږه 5 اروپایي هیوادونو د روان کال په فبروري میاشت کې د افغانانو پر مخ خپلې پولې وتړلې. د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو هم د افغانانو د بیرته ایستلو هڅې وکړې. او څلورمه ستونزه هم دا ده چې افغانستان په خپله دا توانایي نه لري چې بیرته یو زیات شمېر افغانان چې په اروپا کې نه منل کېږي ومني. د کوګلمن په وینا د افغاني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو په وزارت کې د پراخ فساد له امله امریکا له دې وزارت سره د مالي مرستو اندازه ډیره کمه کړه. له بلې خوا، هغه افغانان چې ډیر مخکې له هیواده کډوال شوي یا نوي له دې هیواده وتلي لیواله نه دي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، ځکه له یوې خوا په دې هیواد کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو شمېر بې سارې اندازې ته لوړ شوی او له بلې خوا وسلوالو طالبانو هم پر ډیرو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د کوګلمن په وینا دغه وضعیت په پام سره افغانستان د خلکو د وتلو دغه بهیر به د دې هیواد پر راتلونکي چې حرفوي نسل ته اړتیا لري بد اغېز وکړي. خو له دې سره سره ډیری افغانان تر اوسه زړه نازړه دي چې په هیواد کې پاتې شي او کله دې هیواده ووځي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو ښکیلتیا هغه څه دي چې افغان حکومت یې په بشپړ ډول په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په سیمه ییز دفتر کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ مسؤول عبدالله عابدي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت باید د وارسا په غونډه کې په دې اړه خپل اقدامات له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. نږدې درې اونۍ د وارسا مهمې غونډې ته پاتې دي. له کابله اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو د ښکیلتیا په وړاندې د اقداماتو په برخه کې د افغان حکومت د هڅو سره سره لا هم دغه هیواد په یاده برخه کې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په سیمه ییز دفتر کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ مسؤول عبدالله عابدي د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې اندېښمن دي او افغان حکومت باید د وارسا په کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره خپل اقدامات شریک کړي.
لا هم په دې برخه کې زموږ اندېښنې موجودې دي چې له ماشومانو نه په پوځي قطعو کې استفاده کېږي، په ځانګړي ډول په سیمه ییزو پولیسو کې. افغان دولت باید د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون او نور حقونو نړیوال اصولو په وړاندې چې منلې دي خپلې ژمنې ترسره کړي، او د وارسا په کنفرانس کې هم باید خپل اقدامات اعلان کړي چې څه یې کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نړیوالې ټولنې د فشار په ترڅ کې په 2010 میلادي کال کې په دې اړه د ملګرو ملتونو له استازي سره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ چې ماشومان به د امنیتي ځواکونو له لیکو وباسي. د نوموړي کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه شان تیر کال دولت دې ته اړ کړل شو چې په امنیتي ځواکونو کې د ماشومانو د استخدام د مخنیوي قانون هم جوړ او د قانون تر نافذېدلو یوه میاشت وروسته باید له پوځي قطعو څخه ټول ماشومان وباسي. خو د ښاغلي عابدي په وینا لا هم افغان دولت په دې برخه کې بشپړ مخنیوي نه دی کړی، او په یو تازه مورد کې لیدل شوي چې د ملي شورا یو غړي یو ماشوم د خپل ساتونکي په توګه په دنده ګمارلی دی. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې دوی په دې برخه کې خپلو اقداماتو ته ژمن او جدي دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال
د افغانستان ولسمشر د کورنۍ چارو وزارت او ټولو سیمه ییزو ادارو ته امر کړی دی چې د پولیسو په صفوفو کې د سیمه ییزو پولیسو په صفوفو کې کمومره ماشومان چې قانوني سینې نه یې پوره کړی هغه هیڅ ډول د شاملېدو حق نه لري، او په دې برخه کې د افغانستان ولسمشر ډېر جدید دی. کاهیان د سیمه وارد ولیدل چې شپچې دي برخورد کیږي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې له ماشومانو څخه باید په وسلوالو نښتو کې هیڅ ډول استفاده ونه شي، ځکه دا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون خلاف کار دی. خو څارونکي وایي چې نه یوازې په دې برخه کې بلکې په ګڼو نورو برخو کې هم د افغان ماشومانو حقونه تر پښو لاندې شوي چې باید ورته رسیدګي وشي.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پهنه
زموږ موږ په مرتب کې د باران لپاره افغانان نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په فرا کې وستر غونډه د بخښابات د بندر غولو په ملاتړ جوړه شو. د فرا د بخښابات د اوبو بند جوړولو تړون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له یوې ایټالیایي کمپنۍ سره لاسلیک شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د بخښابات بند په اړه وایي چې د دغه بند لوړوالی 1.5 متره، په بند کې د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت 1.3 لکه او 6 میلیونه متره مکعبه، او د برېښنا وړتیا یې 20 میگاواټه ده. البته د ده په وینا د برېښنا وروستی ظرفیت یې تر وروستي ډیزاین وروسته مشخص کیږي. د دې بند له درکه به په زرګونو هکتار ځمکې هم خړوب شي. د فراد غونډې حال احمد شاه فطرت راکوي.
په فراولاد قومي مشرانو مدني فعالانو او دینی عالمانو په ویلې غونډه کې خبر بش وملاتر په دغه ولایت کې د بخښابات د اوبو د بند رغولو څخه اعلان کړ. د دوی په خبره هیڅ او هیڅ پردي هیواد اجازه نه ورکوي تر څو د بخښابات د بند جوړولو په وړاندې موانع ایجاد کړي، او خپل په ټول توان او طاقت په دغه پروژې د عمل کېدو په لاره کې اوچت ګامونه واخلي.
بخښابات بند پوښتي دا به اطمینان ورکو مرکزي حکومت چې ټول افغانستان ته به قدم ورکو.
موږ باید
مخ د چا په گاشدنګ باندې خپل جرأت ترلاسه کړو. موږ د خپل د مملکت د خاورې د دفاع، د بنګلو د دفاع، د دین د اسلام مبین د دفاع، د تعلیم و تربیه په دفاع کې همیشه موږ پر سر او مال قرباني وو.
دوه رسم کې رمي کار سویل مقدماتي ازي وخت کې پیش میره، بالاخره سعی تلاش بشه تا خود بنده بخشاباد ایوان بشه.
هم دیال که د فرا ولایتي چارواکي هم ډار ورکوي چې دا پروژه به د ځل عملي کیږي. د فرا والی محمد آصف ننګ په دغه غونډه کې فرای اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې دا وری چاته هم اجازه نه ورکوي تر څو خپل د شخصي ګټو او اغراض لپاره دغه پروژې په وړاندې موانع جوړ کړي او دا پروژه به ارومرو عملي کیږي.
د خدای په خاطر تاسو ته وعده درکوم او ژمنه درکوم دا پروژه به ان شاء الله ناکامه نه شي. تاسو دعاګانې دیوي ان شاء الله دا به ثمر ترلاسه
کړي. له بل خوا د فرا ولایت امنیتي چارواکو هم په دغه غونډه کې د بخش آباد پروژې د بند امنیت ټینګښت لپاره ډاډ ورکړ. د فرا ولایت امنیت قومندان دریالی عبدانی په دغه غونډه کې وویل چې په فرا کې کافی امنیتي ځواکونه موجود دي تر څو دغه پروژې امنیت خوندي کړي او د فرا ولایت اوسیدونکو همکاري هم په دې برخه کې اړینه ده. د یادونې وړ ده چې د فرا ولایت د بخش آباد بند پروژې د ډیزاین قرارداد په دې وروستیو ورځو کې د ویټالوي کمپنۍ سره شوی او فرا اوسیدونکي د کار د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. که څه هم ویل کېږي چې ځینې ګاونډي هیوادونه په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند ورغول شي، خو بیا هم خلک او دولتي چارواکي وایي چې د دې لاسوونې مخه به ونیسي.
په فرا کې د حکومت په ملاتړ غونډه وشوه. بل لور ته په کندهار کې بیا په سلګونو کسانو د وی غونډې په ترڅ کې پر حکومت اعتراض وکړ. د دې اعتراضي غونډې راپور صادق رښتینی له کندهار راکوي.
سلګونو کسانو چې ښځې د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان، ولسي خلک او دیني عالمان هم پکې شامل و، د یوې پراخې غونډې پر مهال یې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د عدالت د تامین په برخه کې کندهار ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د کرنې، پوهنې او قضا په ګډون د یو شمېر بنسټیزو پروژو تطبیق د غونډې د ګډونوالو اصلي غوښتنې وې. دوی په ټینګار سره وویل نور ورته انحصاري سیاست او زورواکي د منلو نه ده.
د افغانستان د ولسمشر څخه، د رئیس صاحب اجرایه څخه، د افغانستان د ولسمشر د لومړي معاون څخه، د مرکزي حکومت څخه، د کندهار د حکومت څخه د عدالت غوښتنې کېږي. عدالت زموږ د مرکزي حکومت څخه هیله مندې دا ده چې نه شته چې دغه عینکې زره وینې کړه او د کندهار لپاتې موکې په دغه ټوټه وګوره. خو دا کوچني عینکو باندې دا کندهار مه ګوره. دا کندهار دی، دا وګړو ولس دی، دا ډېر ځورېدلی دي او د ورونو په خبرو په تایید باندې چې دا ډېر زخمونه لیدلي دي، د زخم دپاره په دوا جوړ سه مه دا.
بل مرکزي حکومت په دغه اخیرو کې متاسفانه نور یو بې شماره ځوانان، ځوان کدرونه یا په اصطلاح محسنه کدرونه چې هغه د افغانستان په فساد باندې په ملکي او نظامي بخشو کې کدرونه وه، موږ نه بلکې افغانستان حساب کوي، هغه د نامعلومه دلایلو پر اساس باندې پر کورو باندې کښېنولي دي او بې وظیفه کړي دي او په احتیاط کې دي.
د غونډې یو برخوال احمد شاسپر بیا د کندهار پر ولایتي ادارې له دې عمله نیوکه وکړه چې په وینا د غږ د پورته کولو معنی ګرځي او اجازه نه ورکول کېږي چې د ولس آواز پورته کړي. هغه زیاته کړه چې په کندهار کې چارواکي هم دومره زغم هم نه لري چې د چارو د سمون لپاره سالم انتقاد وزغمي. ښاغلی سپر د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې په کندهار کې د ستونزو د هواري او د حق رسونې لپاره ژر اقدامات وکړي.
په دغه کندهار کې د بیان ازادي مطلقه خاموشه ده. ټول هغه کسان چې د سالم انتقاد د کولو ظرفیت لري یا یې جرأت لري، هغه نه په تصویري رسنیو کې او نه په صوتي رسنیو کې څوک پرېږدي وه بیان ته، د خپل نظرو اظهار ته او د خپلې عقیدې و اظهار ته، چې د هغه سره یې هم په دغه کټګوري کې یم چې زما پر ضد چارواکو بندیز لګولی دی چې باید زه په تلویزیونو په دې خبرو کې برخه وانخلم.
د غونډې په وروستیو کې د برخوالو لخوا یو پرېکړې لیک هم ولوستل سو چې له ولسمشر څخه د کندهار د وضعیت د څېړلو، د کندهار د اوبو د یو شمېر مهمو بندونو د تړلو او د اصلاحاتو غوښتنه سوې وه. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو راهیسې په کندهار کې د حق غوښتلو تر ټولو لویه ولسي غونډه وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
یو متدین مسلمان باید فیسبوک څنګه وکاروي؟ د یو دینی عالم نظر وړاندې په دې خبرونه کې د روژې په مناسبت په ځانګړي خبرونه کې له تاسو سره شریکو. خوست پر شو خوسته د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د چټکو فعالیتونو او د خلکو د همکاریو له ډېرېدو سره د جنایي جرمونو کچه ټیټه شوې ده. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د سه شنبه پر ورځ د خوست د امنیت قمندانۍ په انګړ کې د یاد ولایت ملکي او پوځي چارواکو رسنیو ته د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو غلو او سړي تښتونکو د نیول شوي یوې ډلې د ښودلو پر مهال وویل چې د کشفي ادارو چټک فعالیتونه او د خلکو د همکارۍ ډېرېدل په خوست کې د جنایي جرمونو د ګراف د راټیټېدو لامل شوي دي. خوست والي حکم خان حبیبي رسنیو سره په خبرو کې د جنایي جرمونو مرتکبینو ته خبرداری ورکړ. که چیرې هغوی له خپلو کړنو لاس وانخلي نو د امنیتي ادارو لخوا به ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د لو خلکو هم د کشفي او امنیتي ادارو سره د همکارۍ د ډېرېدو غوښتنه وکړه.
خوست کې د جرایمو کچه ورځ تر بلې په ټیټېدو باندې ده. د قتل په موضوع کې تر اوسه پورې د خوست محاکمو څلور نفرو ته د اعدام سزا اورولې ده او هر ورځ په مختلفو جرمونو کې لاس لرون که اشخاص نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. زه په ټولو هغه اشخاصو غږ کوم چې په دغه ناروا کړنو کې لاس لري، پر ناروا کړنو لاس واخلي، غیر لاغي به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. په ولس باندې مې غږ داده همدغه خپل همکاري ته دوام ورکړي، خپل کشفي او استخباراتي معلومات اړوند ادارو سره شریک کړي.
خوست والی په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا د یو شمېر لاسته راوړنو یادونه هم وکړه.
پایدارو پولیسو منصوبینو لخوا څلور نفره بالفعل سارقین په مخدرات توکو کې لاسلرون کې او قاتلین نیولې دي. دغه سارقین او غلو سره یو اراده سراچه موټر، درې میله کلاشینکوفونه دي، اته میله توفنګچی دي، دوه اراده موټرسایکل دي چې دا تختول شوی وي، یو مقدار طلا و چې همدغه موټر تختون کې سره لاس په لاس بالفعل نیول شوی ده. پنځه څلوېښت فایر د ثقیله سلا او مرمۍ دي، څلور څلوېښت حلقې مختلف النوع ماینونه دي چې دې کې زد.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي هم په خپلو خبرو کې افغان امنیتي ځواکونه وسویل چې د خپلو پرلپسې هلو ځلو په پایله کې خلکو لپاره د ارامه ژوندانه مناسب بستر تیار کړی دی.
زه د خوست د ولسونو په استازیتوب د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ یې وکړې د ولس د ارامۍ د سوکالۍ دپاره او په خوست کې د ډاډمن امنیت دپاره بستر اماده کړی.
که څه هم د خوست ملکي او پوځي چارواکي د یاد ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې د جنایي پیښو او جرمونو د کمیدو خبرې کوي، خو بل لوري ته د خوست د اطرافي سیمو خلک وایي چې دوی تر اوسه هم په لویو لارو کې د وسلوالو غلو په ګډون له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی په وینا میشت پوځي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د دوی په سیمو کې د جرایمو مخه ونیسي او د خلکو پوره امنیت خوندي کړي.
اروپایي هیوادو د فوټبال اتلولۍ په ترڅ کې نن څلور لوبې کیږي. د سیله ګروپ جرمنی او شمالي ایرلند او اوکراین او پولند مسابقه لري. دا دواړه لوبې د کابل په وخت د شپې په 8 بجې پیلېږي. جرمنی او پولند که لوبې وګټلې له خپل ګروپ څخه دوهمې مرحلې ته وځي. شمالي ایرلند هم چانس لري چې بلې مرحلې ته وځي، خو اوکراین تیرې دوه لوبې بایللې او له بل ګروپ ته د وتلو چانس کم دی او حتی نشته. جرمنی تر اوسه له دوو لوبو څلور امتیاز لري، پولند هم له دوو لوبو څلور امتیاز لري او شمالي ایرلند له دوو لوبو درې امتیاز خپل کړی دی. نن په ډی ګروپ کې هم دوه لوبې کیږي، کرواتیا له اسپانیا سره او چک جمهوریت له ترکیې سره مخامخ کیږي. دا دوه لوبې د کابل په وخت د شپې په 12:30 بجې شروع کیږي. په ډی ګروپ کې اسپانیا له دوو لوبو شپږ امتیاز لري او بلې مرحلې ته وتلې ده. کرواتیا له دوو لوبو څلور امتیاز لري. که چیرته چک جمهوریت له ترکیې څخه لوبه بایلي نو بیا د ګټې او تاوان په صورت کې کرواتیا له اسپانیا سره یو ځای دوهمې مرحلې ته وځي، خو که چیرته چک جمهوریت خپله لوبه وګټله او کرواتیا له اسپانیا بایلو ده، په هغه حالت کې به د زیاتو ګولونو له مخې د کرواتیا او چک جمهوریت په منځ کې یوه لوبډله بلې مرحلې ته وځي. له فوټبال به کرکټ ته مخه کړو. د انګلستان د یو ورځنۍ لوبو کپتان ایوان مورګان ټینګار کوي چې د کرکټ لوبو لیګ نړیوال جام باید پیل شي. د کرکټ نړیواله شورا دا مسله روانه میاشت څیړي ترڅو د 14 هیوادو لوبډلې په دې ټورنمنټ کې برخه واخلي. نه ویش کلن مورګان چې د انګلستان د شلو ورونو د لوبډلې کپتان هم دی، بریتانوي رسنیو ته وویل د کرکټ لوبه په نړۍ کې ډېره غوړېدلې ده. د زیاته کړه چې په نویو مهمو هیوادو کې چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخیستلی شي، یو هم افغانستان دی، بل آیرلند او سکاټلند دی. د انګلستان د کرکټ کپتان په وینا له دې سره به هغه هیوادونه لکه افغانستان چې لا د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب نه لري پیاوړي شي او تجربه به ترلاسه کړي. د ایوان مورګان په کپتانۍ نن په انګلستان کې له سریلانکا سره یو ورځنۍ لوبه ده. د سریلانکا ټیم په انګلستان کې د روان سفر په ترڅ کې درې ټیسټ میچونه کړي چې دوی بایللي او یو مساوي شوی او سر لننه پنځه یو ورځنۍ لوبې هم انګلستان او سریلانکا کوي. تر دې لوبو وروسته به د انګلستان ټیم د پاکستان له ملي لوبډلې د ملي لوبډلې کوربه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم صدیق اللہ فدائی دے تاستا دی جرمنی دی منشان دی خارنا مخاطبیم. زما موزونن دی هغه ورونو دی پاردا چو کم پا فیس بوک کی یا پا اجتماعی میڈیا گانو کی دی آداب معاشرت نوزی خلقو تا کنزلی کوی او یا نور چاکات پا خپل فیس بوک پانا کی چاپوی یای نشروی. زه دا څه موده کیږي چې هم فیس بوک تعقیبوم او د فیس بوک دا چټونه چې دی دوی سره هغه کوم. زه کوشش کوم چې په خپل فیس بوک کې همیشه دینی معلومات چې ټول امت ورباندې متحد دی بدون د دینه چې چاته سپکاوی وشي. د مثال په توګه یو کافر د اسلام توهین کوي یو ځکه نو زمونږ ورونه دا عکسونه راواخلي هغه د اسلام د توهین یا د یو مسلمان د بدنامۍ هغه وایي چې دا شیر کوي او لعنت ورباندې ووایي. نو دوی په غیر مستقیمه توګه د دې توهین په خپرولو کې اقدام وکړلو، ځکه که هغه چا چې دغه عکسونه نه یې لیدلي، دغه سپکاوی یې نه یې لیدلی، د هغه مسلمان روح آرام دی. لیکن مونږ چې ورته ووایې چې لعنت ورباندې ووایې، زه فکر کوم چې دغه کار په یوازې د دې باندې چې د مسلمان امت دپاره ګټه ورسوي هغوی ته ضرر رسوي. نو ورونو دوستانو، په فیسبوک کې خلکو ته کنځلې مه کوئ. لعنت کول یا دی دغسی مسائلو شیر کول چې هغه باید شیر نشی، شریک نشی دی نورو سره، مثلا دی قرآن خطا کول په بعضی ځایو کې، دا شیان چې دی د مسلمانانو په ضرر دی، د مسلمانانو په توهین کې دی. ته دی ته دا خلکو ته جرأت ورکوي چې دغسې شیان نورم خپاره شي. نو د دې شیانو نه ډډه وکوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لیس المؤمن اللعان، مسلمان په چا باندې لعنت نه کوي، مسلمان چا ته کنزل نه کوي، مسلمان د خو اخلاق خاوند دی، مسلمان وجادلهم بالتي احسن کلتور لري. نو په دغه ترتیب سره د خلکو سره باید موږ مراوده وکړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا سجی رډو یو ساته خبری مجله اوري، او د دې خبری مجله ورسته یو تر رسیدلی. په دې خبری مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د افغانستان حکومت وايي هڅه کوي له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې اړوند ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن په کابل کې ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې د دا ډول ستونزو د حل لپاره به په نړۍ کې له ټولو شته اصولو ګټه واخیستل شي. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي د هغو کسانو د پیژندنې په برخه کې جدي اقدام وکړي چې د نظام دننه له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. د کابل ولایت په دهساب ولسوالۍ کې یو لس وښون کوته د څمکو د سندونو د ورفې لړۍ نن پیل شو. د بحرین حکومت د دې هواد لې یو مشهور شیا مولا څخه تابعیت واخیست چې په دغه هواد کې د نن نه عکس العملونه را پارولې دي. دا سجی رادیو د خبری مجله همدلته سر ته ورسیده. زه احمد چبر له تاسو څخه اجازه غواړم. زه او زما نور همکاران امانا میرزای له تاسو څخه اجازه غواړو. په پوره سات بل خبری مجله تاسو ته لرو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشه.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.